کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله ظفر به ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. نن د نومبر دوهمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت به د افغان خبریالانو پر وړاندې د شته ستونزو او تاوتریخوالي په اړه راپور واوري. د افغان سولې په اړه به هم د افغان حکومت د اجرایه رئیس څرګندونې واوري چې وایي سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. وصل وساله وړاندې کوي.
پل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرن لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د تخار ولایت په درقدر ولسوالۍ کې د ماین چودنې د خونځي نه زده کوونکي وشلې دي او د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سر ګروپ پر کور برید کړی او درې سیمه ییز پولیس یې ټپین کړی دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرل لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون یو کمشنر او رنگزیب نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې کمیسیون په دوو درې ورځو کې کولای شي چې د ټولو محلونو د رایو بیا شمیرنه وکړي او بیا یې معلومات سیستم ته دننه کړي. د ښاغلي اورنگزیب وایي د تخنیکي او عملیاتي اړخه شونې ده چې د لړم په درویشتمه د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوي محلویش مخې ټاکل شوی چې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د لړم په درویشتمه اعلان شي. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د خونځي نه زده کوونکي وژلې دي. د تخار د والی ویان جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د ابوذر غفاري ابتدایي خونځي د زده کوونکو پر ماشومانو شوه ده. ښاغلی هجری وایي دا چې د طاهریانو کلی اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده، نو د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. د درقد ولسوالۍ د طاهریانو د سیمې د ابوذر غفاري خونځي ماشومان چې کله له خونځي څخه رخصت شوی وو د لارې په اوږدو کې پرې د ماین چاودنه شوې وه. د درقد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د روان کال د وږي پر نوسمه تر خپلې ولکې لاندې راوسته چې د روانې لړم میاشتې په درېیمه بیرته د افغان ځواکونو لاسته کې وته. په همدې حال کې د تخار ولایت په کلیفګان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت په ځاځیاریو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سر ګروپ پر کور برید کړی او درې سیمه ییز پولیس یې ټپیان کړي دي. د پکتیا د امنیې قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په برید کې یو میرمن او د هغې زوی هم ټپیان شوي دي.
مقابله ډزو کې درې تنه محلي پولیس ټپیان شوي دي او یو تنه ښځه ټپي ده او همدارنګه د ښځې یو زوی هم سټي ټپي ده. از یه ترسنگ با تنه وسلوال مخالفین هم پیاد بریدی و جلسوی
تروس ها وسلوال و طالبانو ده دی پیخی پاره رسنه و تسه ندی ویلی. بلخوا په پکتیکا ولایت کې بمی چاودنې و ملکیان وشلې دي. دغه ولایت د امنیه قمندانې ویان شاه محمد اریان از رادیو ته ویل چې دغه بمی چاودنه د سروزی ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسی وګړو پر ټکسي موټر شوه. خغل اریان وایي په وژل شو کې سلور تنه دی وی کورنۍ دي. دغه خبره د غماین د وسلوالو طالبان لخوا په عامه لار ځای پر ځای شوه او وسلوالو طالبانو بیا په ډېره لاس نه دی ویلي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی ده. ښاغلی عبدالله چې د دغه سازمان د حکومتونو د مشرانو په 13مه ناسته کې وینا کول ویل چې په سیمه کې د شته ستونزو او ننګونو د لمنځه وړلو لپاره پکار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه هڅې وکړي. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې دوام لري او افغانان د تلپاتې او عادلانه سولې څخه ملاتړ کوي. د هیواد اجرایه رئیس او ورسره پلاوی د های سازمان په 13مه سرمشریزه کې لګړون روسته نن بیرته خپل هیواد ته راستون شو. د برېټانیا پولیس وایي لندن ته سیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23مه په یولارۍ کې پیدا شوی و. د اکسس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باورې شو یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کیو. په دې کسانو کې یو درش مړی د نارینه و دی او اته خزی دی. په پیل کې د برېټانیا چارواکو ویلو چې دا مړی د چینایانو دی. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارې چلون کې موریس روبینسون چې د شمالي ایرلند دی نیول دی. روبینسون په صحوه د 9 کسانو پر مړینه او د برېټانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی دی. د دې پیښې په تړاو پرون یو بل کس په ایرلند کې ونیول شو او دوه تنه مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په تړاو توقیف شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت غوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پمپیو په یو اعلامیه کې ویل پرون ویل چې د عراق د ستونزو د هوارولو لپاره د عراق د حکومت د هڅو هرکلی کوي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو د ازادي تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. په دې خبرونه کې به دا وایو چې نن د نومبر 2 د خبري اعلان په وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې جرایمي مشر مجیب خلوتکر د افغان خبري اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي:
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالي اگر بیا اوچت کیږي د خبري اعلان مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایات عدلی او قضایی ارگانون و لخوا دا سیرل کیگی نه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې سولې ته د رسېدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. بلخوا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمېرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي شونې ده چې د لړم په 3 د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. ورزود خبرونه د سرمخزته نن د نوومبر 2 د خبري اعلان پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پاتر سیدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو ملاتړ یو شمېر ادارې وایي چې په تیرو 12 کلونو کې د خبري اعلان پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازې 15 قضیه تیرل شوې دي. دوی وایي د شي چې د خبري اعلان پر وړاندې د جرایمو معافیت ډیر سوي دی. خطر پر دې سپدې اړه نور څه زیات راکوي.
د نومبر له 2 چې د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د مافیت د پایترسیدو لنړیوالې ورځ سره برابر د پداسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبريالان له جدي تاوتریخوالي سره مخامخ او د تاوتریخوالي قضیه نه چیرل کیږي. په کندهار ولایت کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغندیر لسمیشت وړاندې د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل شو. د کورنۍ تر دا مهاله د ارغند قضیه نه چیرل شوی او که چیرل شوی هم وی کورنۍ په جریان کې نه ده پریښودل شوی. د عبدالمنان ارغند روس صبغت الله ارغند لازادي رادیو سره خبرو کې وای
شاهد ارغن د شادت تقریبا 12 میاشتې تیرې تر اوسه پورې دومره دقیقه د سیام نه درغلې چې موږ باورې سو کوم قاتلین چې ارغن د شادت رسولې دي موږ تر معرفي کې موږ و پیژنو. ارګانونو غوښته یم ولسمشرۍ ماڼۍ غوښته یم چې ستاسو قاتلین به درته پیدا کوو د قانون منګول ته به سپارو خو
دا یوازې ارغن نه دی چې د قتل قضیه نه ده چیرل شوی بلکې د په څیر ډیر نور خبريالان هم شته چې پر وړاندې تاوتریخوالي شوی او قضیه نه دی چیرل شوی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یانه وی په داسې حال کې چې روان کال له پیله تر دا مهاله د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کموالی راغلی خو بیا هم افغان خبريالان خوندي نه دي او قضیه ته هم رسیدګي نه کیږي. د دې ادارې جوړوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالی اگراف بیا اوچت کیگی د خبریالان و مسئولیت کمیگی د خبریالان و خوندی توب تر سوار لاندی رازی او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانون و لخوا دا سیرل کیگی نه.
د خاغلی خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز او ژورنالیستیک فعالیتونه له پخوا څخه ښه شوي او پراخ شوي دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې د دې پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي هغه د تاوتریخوالي قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډیرو ته یې رسیدنه شوې ده. د دغه کمیټې غړي وحید فیضی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوه ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کیږي.
څه کله په خشونت یا په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنی د پروس کله په تړاو 50% کموالی راغلی، د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسولین هم په مسؤلیت یاد خندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضی په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د وژنو اکثره قضیه تیړل شوې دي. د افغانستان لوی څارنوالي هم وایي چې د خبریالانو د تاوتریخوالي د قضیو تیړل د دې ادارې په لومړی توپ کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بې ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړن لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کابل د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه تر وو
سمه شخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي. دغه کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب نن مازدیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تخنیکي او عملیاتي اړخه شونه ده چې د لړم په درويشتمه د ولسمشیزو ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان شي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس را سره دوست د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. پردیس، خبرونه ته شرح لی په دې اړه تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر نور څرګندونې او جزئیات اوریدونکو ته وایست چې څه ویل دي.
ډیره مننه اغلی فریبا جان. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل تخنیکي اړخه دا ممکنه ده چې د لړم په درويشتمه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسون یو کمشنر اورنګزیب د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته ویل د پایلو د اعلان ترڅنګ کمیسون درېو بیاشمنل لپاره هم بشپړه چمتووالی نیولې دی. هغه وایي
از لحاظ تخنیکی و از لحاظ عملیاتی
مطلب مهمه. د ویل تخنیکی خاص کومستون زنه ګورو چې لومړنۍ پایلې د خپل وخت اعلان شي او د یو شمیر مراکز ورایو بیاشمیرنه لپاره کمیسون چمتو دی او دغه بیاشمیرنه تر دوه یا درې ورځې پورې کمیسون تر سره کولای شي. د خغلی ورنځي په خبره هغه تخنیکی پوښتنه چې د راپور اړوند درملو کمپنۍ ته سپارل شوې وي ځوابونه کمیسون ته رسیدلی چې کمیسون به په اړه تر تخنیکی بحث وروسته د یک شنبه پورز معلومات لول سره شریک کړي. خو په ځان سره د درملو کمپنۍ لوري کمیسون ته د بایومټریک رای او راپور سپارل پر راپور کې تخنیکی ستونزې او د کمیسون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړي چې ممکن نوې انتخاباتي مهالوش هم تر بوختنې لاندې راولي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته په دې اړه داسې وایي.
په تیرو تجربو کې څوک تاسو کوم پاتې شي او دوی هغه ځمنې نه څه کړې پر دا ځل کې دوی زده کړه سمه توګه ونه سره کړې او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم. اما څنګه خندونه ستا کېدای شي دوی متاثر شي او په درېسم د اقرب باندې ونه کې چې فایل اعلان.
د خغلی رشید په خبره چې کمیسون باید د غوره پلان پر بنسټ خپل سرچینې ښه مدیریت او د شکمنو صندوقونو د څېړنې په هدف خپل پلاوی ډیر ژور ولایتونو ته ولیږي. د جمهوری ریاست انتخابات روان کال د میزان په شپږمه ترسره شول. د پخواني انتخاباتي مهال ویش سره سم ټاکل شو چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه ورسته هغه د اقرب په شپږمه نیټه اعلان شو. کمیسون په دې کار کې پاتې راغی او اوس له نوې انتخاباتي مهال ویش سره سم کمیسون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د اقرب په درويشتمه ورسته به د قوس په 15 نیټه اعلان کړي. بلې فریباجان،
ولې ډېر زه ته مننه کوم خاطر پردیسو. دوستانو و امریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیاشمیرنې لپاره د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او په دې توګه دوی د انتخاباتو د څارد بنسټ هغه اندېښنې رد کړي چې وایي احتمالا پر ټاکلې نیټه د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان نشي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ هم لار سیس مور خبرونې په ژوندۍ بڼه واوري او خبرونه او راپورونه مو ولولې پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس ورسره د سولې اړوند یو موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. عبدالله چې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې خبري کولې ویل چې د شانګهای د غړو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزه اتلسمه ناسته نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوه. په دغه ناسته کې چې نن سهار پیل شوه او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پکې د افغان دولت استازیتوب کوي وویل سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړخونه باید د خلکو ارادې ته پام وکړي. اجرایی رئیس سربیره پر دې چې سولې ته د رسیدو د هڅو خبره کوي د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او کړنلارې غوښتونکی شو.
د شانګهای د همکاري او سازمان سیمه ایزو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. نو لازمه ده چې د سیمې د ګډو ستونزو د حل لپاره په ګډه د عادلانه او سولې ایز او بایزت کړنلار لمخې د جګړې ختمولو ته هڅو کار وکړو.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ترهګري بهرنۍ ریښې هم لري. د زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ځواکونه له ترهګرو ډلو سره چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی د جګړې په حال کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو په مجیب شریف ازادي راډیو ته وویل د شانګهای د همکارۍ سازمان ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماعات رامنځته کولو لپاره ترې استفاده وشي.
زما په باور کله چې د حکومت اجرایی مشر په دغه ناسته کې ګډون کوي له شک پرته چې یو ممکنه پلان سره تللی او تر ټولو مهمه مسله د افغانستان اوسنی وضعیت دی چې د ناسته له ګډون کوونکو سره به شریک کړي او له هغوی به د مرستو د همغږۍ غوښتنه وکړي.
خغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل و مادهیز پلان په اړه رسنیو سره جزئیات شریک کړي دي. په دې پلان کې افغان حکومت طالبانو سره د سولې لپاره د یو میاشتني اوربند وړاندیز هم کړی دی.
دوستان و امور دل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. په تیرو اتلسو کلونو کې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه د سولې او اوربند ټینګښت دی، خو لکه چې ښکاري تر اوسه د غوښتنه هغسې چې تمه یې کېده نه ده اورېدل سوې. دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم څخه مطرح کړه چې د ښاغلي عبدالله په دې څرګندونو به یو څه بدلون راسي که څنګه. ښاغلي خادم وویل
بزه فکر کوم چې ملي سیاستونه یا ملي رهبری یعنی حاصل آسمان زارول الفاظ آسانه وي ول الفاظ تمثيل سختي. په تیر کې زه کولم چې یو تر ټولو سخت خبرم دا و چې د خلکو غوښتنې په پام غورځول شوې. دا خو ډېره ښه خبره ده چې په سوله کې په جګړه کې په امنیت کې په راتلونکي کې باید افغانستان د ملت غوښتنې واورېدل شي. خو په هر ځای کې د افغانستان د ملت غوښتنې څه دي؟ ایا دوی تر ډیره حده پورې د افغانستان رهبری تر ډیره حده پورې پټي باندې پوهیږي د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي او دغه غوښتنې به څنګه تمثیل کیږي؟ تر ډیره حده پورې شعاري بڼه لري. په اوسنیو حالاتو کې رښتیا هم چې ملت په یاد او ستر شوی دی د سولې په مسله کې ډېر ناکامي پروسې ناکامي تنظیمونه عملي کیږي. تر ډیره حده پورې د افغانستان رهبری کوشش کوي چې جګړه وي او سولې وي د دوی د قدرت بقا پکې لنډه ده چې په دغه سازمانونو کې د افغانستان پر رهبرۍ باندې برخه اغستل دا د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ مسؤلیت دی. دا خبره چې برخه پکې اغستل ولې زمونږ بنیاد یا زمونږ اساس د دغه خبرو لپاره ناسم دی او تر ډیره حده پورې تازه روان یو.
بله خادم صاحب، د سیمه ایز اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې په بهیر کې یو عمده او اساسي موضوع ګڼل شوی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر همدې اجماع باندې ټینګار کړی دی. بل خو تاسو خبر یاست چې مسکو د اکتوبر پر 8مه د روسیې، امریکا، پاکستان او چین د استازو کوربه او پر همدې مسلې خبرې کړې دي. آیا دغه هڅې کولای شي چې د سولې بهیر چې اوس په یو پټه ولاړ حالت کې دی بیا راژوندی کړي؟
یو پرجوش پر حرارت بحث ضرورت دی. متاسفانه چې دا خبره زه اوس کوم خو هی کاش دغه بحث پخوا شروع وی. موږ باید بعضې اصطلاحات چې په کارو خو د افغانستان په حکومت کې دغه دپاره ډېر مشخص قالبونه او تعریفونه ولرو. سیمه ییز اجماع څه شی؟ کله چې موږ د سیمه ییز اجماع خبره کوو د افغانستان د حکومت د حیثیت تمثیل او د هغوی اخلاقي او همدارنګه سیاسي مسؤلیت پکې مطرح کیږي. مګر موږ په دې خبره لا سر نه دی خلاص کړی. دویم دا چې پکې مې زما کې هر کله او د همیش لپاره دا نه مطرح کیږي چې ته ماته تکې بلکې دا مطرح کیږي چې په سیاسي سیمه ایز اجماع کې چې کله سول راځي افغانستان د ثبات خاون کیږي چین روسیا پاکستان ایران او سعودي عربستان همدارنګه امریکا هغوی پکې څه ګټي دي موږ په دغه برخه کې پاتې راغلي یو موږ د منطق په ژبه کې پاتې راغلي یو موږ هر وخت ویلي چې راځي سیمه ایز اجماع جوړه او روسان باید کار وکړي چینایان باندې کار وکړي باید کار وکړي خو دا مو نه دي بحث چې که افغانستان کې سیمه ایز اجماع رامنځته شي سوله رامنځته شي د چینایانو 2 میلیارد ډالر چې په ګوادر کې کوم پانګه چونه کوي هغه په حقیقت باندې بدل شي په منځني ختیځ کې همدارنګه په ختیځ اروپا کې چې د چین کمې اقتصادي پانګونې دي د 5 ډالر او 6 ډالر لخوا به عملي شي سوله به دغه ټولو لویو غوښتنو لپاره د چین او روسیې په پام کې لري دغه لپاره په بنیاد جوړ شي نو موږ یوازې دغه مسائل د شعار په بڼه باندې مطرح کوو متاسفانه چې دغه لپاره منطق نه لرو
بل خدن صاحب د یو سیاسي کارپو په توګه ستاسو نظر څه دی چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت څه باید وکړي
د افغانستان حکومت یو د منطق لار به ورته چې غوړې کې دوی ونه وایي هر هغه ټول چې زه غواړم هغه ټول باید رامنځته شي مثلا د افغانستان د ټولې تمام مالکیت باید ما تروي یا باید د دې چې وکړي چې د افغانستان سیاسي اپوزیشن چې د مخالفت کې قرار لري هغه باید قانوني کې تاسو د یو ملت په هیڅ باندې طالبان پر خبرو کې او یاد دي چې د افغانستان د ټولې مالکیت باید افغانانو ته ورکړل شي سناریسته دی ګذرسته دی خو هي تاسو چې د افغانستان حکومت او څوګونی سی او زګزاګ مخالفت نشي په خپل دریځ باندې ودرېږي او په دغه دریځ باندې باور ولري
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خدم
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
زموږ شغله زده رادیو او ریډیو سونو زده رادیو هر ورځ د سهار لو د ماشام درو بجو پر منځنۍ چپا دولس اشپړنوي او د اف ام پر سل شهر 15 صپا خبرونه لري تاسو کولی شئ چې په ټوله واد کې صفه وځي او ووري ورزو د افغانستان د ملي شورا اړوند یو راپورته ل اتیا زیات د قوانینو طرح او تقنینی فرمانونو د ولسی جرګې تصویب ته انتظار باسي د دغه جرګې غړي وایي هڅه کوي چې ترتلونکو دوه میاشتو د دغه قوانینو برخلیک معلوم کړي د دوی په وینا د جرګې د زینو غړي غیر حاضرې د دې لامل سوی چې په روسي میاشتو کې دغه قوانین د ولسی جرګې عمومي غونډه ته وړاندې نسی په دې اړه تفصیل رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د معلوماتو د لارښوونې د قانون د دریو مادو د تعدیل په برخه کې د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه بحث وسو بل اخره دغه فرمان د رایو په غوڅ اکثریت رد سو په ولسی جرګې کې لاتیا زیات د قوانینو طرح او د ولسمشر تقنی فرمانونه د تصویب په انتظار دي د قوانینو دغه طرح او تقنینی فرمانونه په دې وروستي یو کال کې ولسی جرګې ته لیږل شوی دي د دغه طرح او فرمانونو د برخلیک حالات عمده لاملونه په ولسی جرګې کې د جنو وکیلانو دوامدار غیر حاضری بلل کیږي په ولسی جرګې کې د خلکو ځینې استازي وای په تیرو میاشتو کې د ولسی جرګې ډېر غړي د جرګې عمومي غونډه ته نه دی حاضر شوی نو له همدې عمله په قوانینو او فرمانونو باندې د بحث لپاره د جرګې نصاب بشپړ نه وو د ولسی جرګې غړي بکتاش اشچی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انتخابات کې در 2 ماه گذشته صورت گرفت انتخابات ریاست جمهوری
هغه وای زیات شمیر وکیلان په انتخاباتي ټیکټونو او انتخاباتو کې مصروف وو ځینې غړي غیر حاضر وو خو اوس مو نصاب بشپړ شوی په دې وروسته کې په عمومي غونډه کې په فرمانونو او قوانینو طرح باندې بحث کیږي چې تصویب یارت کیږي
میان ته د اونجه تصویب شوه
د ولسی جرګې د ولسمې دورې د انتخاباتو تر جنجالي کېدو وروسته ملي شورا نه وخت په خپل کار پیل وکړ او هم د کار په لومړۍ میاشتو کې د جرګې د اداري پلاوی په سر د دوی انتخابات هم جنجالي وو وخت نا وخت پرې نیوکه وسوي وکیلان وای د قوانینو په تصویب کې د ځان لامل دا هم کېدای شي د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسون رئیس شریفي بلخابي ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې پراتلونکو دوه میاشتو کې د ټولو قوانینو برخلیک معلوم شي هغه وایي په قوانینو او فرمانونو جدي کار روان دی په یو یا دو میاشتو کې هڅه کیږي چې د دغو قوانینو تصویب په کمیسون کې صفر سي او یا هم کم د ښاغلي بلخابي په وینا په دې وروسته یو اونیو کې چې د ولسی جرګې د عمومي غونډو نصاب بشپړ وو لا لوري زیات قوانین تصویب یا هم رد شوي دي
او اوسم یو نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپل خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسال کې د چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دقیقه غوښتنه څه ده زما همکار اجمل انبی وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو حقو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجود ستونزې هوارې کړي. مایک پامپیو ویلی دی چې بغداد باید د غزرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کېږدي چې د خپل اواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي. تر اوسه پورې د عراق حکومت پر ضد د اعتراضونو کې تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 2550 کسان وژل شوي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاري، لومړنیو خدمتونو د نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي د جمعې په ورځ سترې شوې. په ترڅ کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. دغلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي د رښتینې انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پمپوی په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوې تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې کافي اعتبار نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د عراق د ولسمشر بهرام سالی وروستي اقدامات چې د بیان او رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه لګوي باید نرم شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په بغداد کې امنیتي ځواکونه د پوځي کچې د وښکې بهونکې ګاز لرونکي لاسي بمونه پر ګڼه ګوڼه کارولي چې د شدیدو ټپونو سبب شوي. همدې سازمان دام ویلي چې د اعتراضونو د یو څپې پر مهال نښه ویشتونکو اعتراض کوونکي پر سر او سینو په ډزو ویشتلي چې تر یوې اونۍ په کمه موده کې په ترڅ کې 150 کسان وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دې اعتراضونو کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په اکتوبر میاشت کې عراقي پوځ ومنله چې د اعتراضونو د پایل پر مهال له حده زیات ځواک کارولی او دا یې هم وویل چې د هغو قومنده ورکوونکو افسرانو سره به حساب کتاب وکړي چې ناسم اقدامات یې کړي. د عراق ولسمشر خاغلی سالی تر دې مخکې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی غندلې او د اکتوبر په 8 نیټه په تلویزیونی وینا کې د اداري فساد او د خلکو لپاره د کار د خو فرصتونو د پیدا کولو په برخو کې د یو لړ تدابیرو اعلان هم وکړ. خو دې اعلان اعتراض کوونکي قانع نه کړای شول. اعتراضونه تر ډیره په بغداد او عراق په جنوبي شیمه میشتو سیمو کې متمرکز دي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او د دې مجلې په وروستیو شیبو کې بس تاسو راغلي پیغامونه وورو.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دغه پیغام خپروم چې زموږ په کندهار کې برق له سورج کې نوی راغلی. د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو اوبه نه لرو او د اوبو د مشکلاتو سره مخامخ یو. او بل د اوړو ډېره ګراني ده. یو پارسل اوړه په 3000 او اویا کلدارې ته رسېدلی دي. نو دغه مشکلات چې دولت که موږ دغه مشکلات د لوړ سرو چارواکو پورې ورسېږي او موږ ته دغه دواړې زمینې راته برابرې کړي او کې نه برابرې او بل جبر کریس کی پاور کی دی هغه وخت وړ پر موږ ګران کی چې د اماز دروازه وتړل شي یا بل مثال هغه ورځ وړ پورته شي وړ خو چې دروازه وتړل شي د لیک وړ پر شان پاتې دی هغه بدوی نه چې بعد به وړ ګران نه شي درې نه چې بعد به وړ ګران نه شي چې د دروازه وتړل شي هغه ورځ باندې چې مننه ازادي ورته
ورونه دا ما دا خوښ دي دا لپاره پر دوی چې دا په ساده دا په استه اخلي وړ زر زر کلاریا زر زر غوانی اخلي وړ سره پر تاسو کې مله دې صاحب کړی د تاسو سره مخور په تاسو باندې يم چې شیخ دا نورک د نورک سره په شیخ سره زرا غوانه اخلي ورو زه په دغه څه ویلای ته په مرغاب دوله سوالي ته خبر کوم. دا د حکومت تنظیم فضا کې فضای مراکز هم نه لري سم نه لري دوی په ځای د کراډا باندې دا ناکي خلګو باندې ډیسچارج کوي غټ غټ او اننه باندې کوي کولای کورونا په دپاینه باندې یا بازارونه وګي د بلغه ولایت مرغاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. السلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه واوریدلې او تاسو پیغامونه مو هم واوریدل. کچیر تاسو په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو کولی شئ چې ازادي رادیو سره شریک کړئ. موږ په دې ځنګړو پروګرامونو لاله درته خبر کوم. زموږ د نن ورځې خبرونه له هم درې مجله مو پات د زمو همکار فرشته نگاه په سټډیو کې د درې مجله به درته وړاندې کړي. زه به در سره خدای پاماني وکم. فرشته جانې شرغلې
تشکر فریبا جان. سلام به شما، خسته